سلامونه. ستړي مشه په افغانستان کې د ماسخوتن 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيان هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند نن چې لډیرو هیلو سره نوای چې نن لډیرو هیلو سره افغانستان پریږدي. دا د کابل په هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل چې دا هیلي دته ځکه پیدا شوې دي چې په کندهار او کابل کې د طالبانو چارواکو د ته ویلي دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډیر ژر نه شي. ښاغلی انګلند پرون په کندهار او نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې وکړې. دی وایي چې په کندهار کې له ده سره طالبانو منلې ده چې راتلونکي اونۍ به ښځو ته په دغې ولایت کې اجازه ورکړي چې کار ته ستنې شي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتې دي چې دا پریکړه بدله کړي، خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې. نن په تخار ولایت کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت یو شمېر فعال ښځو د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د وضع شو بندیزونو پر ضد لاریون وکړ. د دې خوځښت مسؤلې برښنا خراساني ازادي راډیو ته وویل چې نن په دې لاریون کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت څخه باندې ډیر شو ښځو په ګډون د خونځیو او پوهنتونونو هغه زده کوونکو هم ګډون کړی و چې له زده کړو محرومې دي. هغې وویل چې له دې شعار سره چې ښځې حسب کیدون کې نه دي، موږ د زده کړو کار حق غواړو. زموږ غوښتنه ده چې ښځې باید له ټولنیز، اقتصادي، سیاسي او نورو برخو حذف نه شي. هغه حق چې په اسلام کې ورته ورکړل شوی دی چې زده کړې، کار او په ټولنه کې ژوند کولو حق دی، باید ورکړل شي. د غلې خراساني په وینا د لاریون په تخار کې د مریم په نوم ښوونځي څخه پیل او د والي دفتر ته له رسیدو وړاندې د طالب سرتیرو لخوا تیتو پرک شو. د 2020 کال په اګست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي. له دې سربیره تیر کال نجونې له پوهنتونونو هم منع کړه شوې. د ننګرهار ولایت نازیانو ولسوالیو کې یو د نیم کلن ماشوم په پلیو یا ګوزن ډخته شوی دی چې په دې سره سږ کال په دې ولایت کې دا درېمه مثبته پېښه شوه. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پلیو برخې د اماډیکو مسؤول سید کمال شاه رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې له هم د نورو مثبتو پېښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. هغه ویلي دي چې د همدې لپاره په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځو ولایتونو کې د پلیو د واکسینو کمپاین پلان شوی دی. په همدې حال کې په ننګرهار کې طالب چارواکي هم د پولیو یا ګوزنډ د نوې پیښې تایید کړې ده او له خلکو یې غوښتنه ده چې د پولیو کمپاین پر مهال خپل لا 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمیز چارواکي وایي د غازو د ډبې د چاودېدو په پایله کې دوه ښځې ټپیانې او یو کور ویجاړ شوی دی. د ازادي راډیو خبریال په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر حکمت الله په حواله وایي چې دا پیښه نن سهار 6 بجې تر راغستان ولسوالۍ په کالاتک کلي کې رامنځته شوې ده. هغه زیاتوي ټپیان روغتیایي مرکز ته انتقال شوي دي. چارواکو د دا ډول چاودونې له د ګازو سره بې احتیاطي او له ګټو اخیستو څخه نه خبري یاده کړې ده. او سمی ابراهیم یو پاکستانی خبریال ندرکه شوی دی. سمی ابراهیم چې د خلکو په منځ کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ مشهور دی، د تیرې ورځې راهیسې ندرکه دی. د پاکستان پولیسو د هغه کورنۍ او د پاکستان بی او ال ټلویزیون نن پنجشنبه د خبره کړې ده. پولیسو د نومړي ځل لپاره د سمی ابراهیم د ندرکې خبره پرون په یو ټویټ کې اعلان کړ. وروسته د هغه کورنۍ او بی او ال ټلویزیون هغه ځای چې ابراهیم پکې کار کوي ادعا کړې ده چې هغه تښتول شوی دی. سمی ابراهیم په داسې حال کې ندرکه کیږي چې د عمران خان یو بل ملاتړي ټلویزیون خبریال عمران ریاض دوه اونۍ وړاندې ندرکه شوی و. پولیسو د هغه نیول رد کړی و. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د بشر دوستانه مرستو د کارولو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو پروګرامونه ځنډولي دي. په دې اړه به وړاندې درته په خبرونه کې راپور ولرو. له دې سره جوخت بیا امریکایي چارواکي وایي چې له افغانستانه د افغانو متحدانو د ایستلو بهیر نه دی درولی. دوی وایي چې موږ ته هغه افغانان په یاد دي چې په افغانستان کې موږ سره مرسته کړې ده. دا چې دغه افغانان دوی کله له افغانستانه باسي او د نورو هیوادونو نه چې امریکا ته د تګ په تمه دي باسي وړاندې په راپور کې وایي درته وایي. همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې هلته په روستیو ګلیو کې خلکو ته زیانونه اوښتي دي.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا اوښتو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وي او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. درې زره چرګانو تاوان مې وکړ.
همدارنګه نن په کابل کې د صنعتکارانو لپاره یو سمپوزیم جوړ شوی و.
کدا سی سمپوزیمونه جوړ سی په افغانستان کې او زمونږ شرکتونو سره به د ډیره غټه مرسته وي ځکه زمونږ فني کاریګر چې کوم ګلرو هغه لګنو ستو سره مخ وي.
نور راپورونه او مطالب هم درته لرو. منځنۍ پاره
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د بشری مرستو ځینې پروګرامونه د طالبانو د لاسوهنې له امله ځنډول دي. د دغه وزارت ویاند میټو میلر د چهارشنبې په ورځ د وی خبري ناسې پر مهال ویلي دي چې بشر دوستانه مرستې د افغانستان د خلکو اړتیا نه ده، د خلکو اړتیا ده نه د طالبانو. خو د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه بولي. تفصیل د خطر پر دې سپدي راپور کې.
پغور ولایت کې شمیر اړمن کسان وی لیکل نه چې د نادولتي موسسو مرسته په دغه ولایت کې بندي شوی د ستونزو ډک شون تیروي. د دغه ولایت اړمن کسان چې نو غړي نمونه په راپور کې واخیستل شي لازادي رډیو سره په خبرو کې وویل لته ورو دوه میاشتو راهیسه د نادولتي موسسو خو هیڅ ډول مرستې نه دي تر لاسه کړي. نو موږ د یادو مرستو د بیرته پیل غوښتنه وکړه.
و خوښ میکنیم چې بعد موسسات
مخیره لرو چې موسسې بیرته خپل مرستې له موږ سره پیل کړي. د دې لپاره چې په ډیرو ستونزو کې یو دغه موسسو له موږ سره مرسته کولا او زموږ ژوند یو څه خروان وو. په میاشت کې یو ځل یا دوه ځل به مقتدا دال غوړ اوړه او داسې نور شیان راکول. زموږ مزدور کارانو پر ډیره پرده کېدله خو اوس ډیر اندېښمن یو. تر دوه میاشتې مخکې پورې چې په هر ډول واله موږ سره د ملګرو ملتونو د موسسو لخوا مرستې کېدلې خو اوس دغه مرستې بندې شوې دي. خلک په سختو مشکلاتو کې دي. دغه خلکو باندې چې مرستې بندې شوي سخت اړمن کسان دي.
د په داسې حال کې چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د خپلو او ملګرو هیوادونو لخوا د بشري مرستو د ځینو پروګرامونو د ځنډیدو خبر ورکړ. د دې وزارت وین میټو میلر د چهارشنبې په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال وویل دغه پروګرامونه په غزنی، اروزګان او غور ولایتونو کې ځنډول دي. میلر د هغه اندېښنو په ځواب کې چې دغه مرستې به د طالبانو لاس ته نه ورځي وویل متحده ایالات طالبانو ته مالي مرستې نه ورکوي خو ملګرو ملتونو، نادولتي موسسو او نورو پلي کوونکو شریکانو او ورته حکومتونو سره به په افغانستان کې کار کول ته دوام ورکړي. د هغه په وینا بشر دوستانه مرستې د افغانستان د خلکو اړتیا ده نه د طالبانو. امریکا او ټول ملګری هیوادونه په دې برخه کې کار کولو ته ژمن دي.
We have suspended operations in Gore province following evidence of continued attempts Taliban to prevent to divert assistance the world food
موږ په غور ولایت کې عملیات وسله هغې وزنډول چې د طالبانو لخوا د مرستو د ترلاسه کولو د مخنیوي لپاره د پرله پسې هڅو شواهد ترلاسه شول. د خوړو نړیوال پروګرام د غزنی ولایت په دوو ولسوالیو کې له جنوري څخه تر اپریل میاشتې پورې هغه مهال د مرستو ویش ودراوه چې سیمایزو چارواکو یې په ویش کې د مداخله هڅه وکړه. د اپریل په میاشت کې د متحده ایالاتو د حکومت یو بل ملګری په اروزګان ولایت کې فعالیتونه ورسته له هغه وزنډول چې د طالبانو استازو د ترانسپورتي مرستو چمتو کولو او د کارمندانو د استخدام په بهیر کې د مداخله هڅه وکړي. نو موږ ډیر واضح وایو چې د طالبانو د تمویل لپاره کار نه کوو او موږ د هغو شریکانو لپاره چې موږ ور سره کار کوو د څارنې خورا سختې پروسې لرو.
خو د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرګندونه بی بنسټه وبللې. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د بشری مرستو په برخه کې مداخله نه بلکې دوی امنیت ساتي.
اسلامي مالت مامورین یا مسولین اخنل لري مداخله وکړي صرف امنیت ته ساتي او بل شفافیت باید تضمین وي چې په ډول ویشل شي. موږ مداخله نه کوو په دې مورد کې کومه اداره شوی سم نه دي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چې د دغه هیواد له نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې دوی د طالبانو سره نه بلکې د اړمنو افغانانو سره مرسته کوي. بل پلو بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي په افغانستان کې د ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره عاجلې بودیجی او مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. اوچا نن د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره خبرداری ورکړ که سمدستي اقدامونه شي په دې هیواد کې به بشري مرستو ته اړتیا وي. پورت وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوچارک وایي له هڅو سره سره د افغانستان په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. سنا کاکړ تفصیل وړاندې کوي.
یو شمیر بې وزله افغاني کورنۍ وایي چې ان د وچې ډوډۍ د اخیستلو توان هم نه لري. د کابل خاري وی اوسیدونکو میرمنې چې نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
سهار می شوله پخه کړه ځکه دونه پیسې نه وی چې د سهار لپاره ډوډۍ واخلم. همغه شوله می غرمه کې هم تاودا کړه. زما د کور حالت ډیر خراب دی. زما حالت هم ډیر خراب دی. هم دا وس تل وګل لاسه نشم غږیدلای.
د کابل خری و بل اوسیدون کې فوزیه لخپل ژوند څخه داسې شکایت کوي.
غریبی خو از یک سو مریضی
مثلا لوی خو دی وزلی او لبل خو ناروغي دا چې ټوک ناروغ وی له غریبی څخه غټ غم دی. میړه می ناروغ دی او د اعصابو ناروغي لري.
تکلیف پام دی. هلکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چوي پر روان پسرلي کې په افغانستان کې د ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره له 1.4 میلیون ډالر څخه زیاتې بودیجې او مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. اوچا خبرداری ورکوي چې کوم رسندویان ژر اقدامونه کړي په افغانستان کې به بشري مرستو ته اړتیا وي لا زیاتې شي. د اوچا د راپور پر بنسټ په ملیون نړیوالو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د مرستو رسولو چارې نورې هم پیچلې کړي او د افغانستان لپاره بودیجه په داسې حال کې پای ته رسېدلې چې دا هیواد په نړۍ کې د قحطۍ او بشري ناورین له تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د یوې خبري غونډې ته وویل له هڅو سره سره د افغانستان وضعیت نه دی بدل شوی. هغه زیاتوي
موږ په افغانستان کې وضعیت ډیر نه دی بدل شوی. دلته بیلابیل ادارې هر څه کوي څومره چې کولی شي مرسته کوي خو فرمانونه لا هم پر ځای دي او لکه څنګه چې لازمه ده کار نه شو کولی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په راتلونکي میاشت کې په افغانستان کې د سیلابونو د ځمکې ښویېدنې او د اسال او شري په ګډون د ځینو ناروغیو احتمال د مهمو خطرونو په توګه په نښه کړي دي. د دې ادارې په خبره یادې شوې ستونزې ښایي په داسې حال کې رامنځته شي چې افغانان تر ټولو ډېر د خوراکي توکو له کموالي، خوارځواکۍ، د اوبو له کمښت او وچکالۍ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون په ملي او نړیوالو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر اغېزمن کړی دی. اوچا په ورور خبرداری ورکړی چې له 28 میلیونو څخه زیات خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې جملې څخه 6 میلیونه یې له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د بشری حقوقو د ملګرو ملتونو عالی کمشنری پر طالبانو غا کړی چې ژر تر ژره د افغانو ښځو جنو پر مخ زیاته زپون کې سیاستونه د لغوه کړی. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو عالی کمشنری د طالبانو کړنې جنسیتي اپارټاید بللې ویل دي د چلن په افغانستان ژوري بیوسلی او ناامیدۍ خواته یوسي. تفصیل به د نرګس مومند نوورو.
د طالبانو لخوا پر خزو لګیدلی بندیزونه خزي له روحي رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي. 45 کلنه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي په تیر جمهوریت نظام کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه. هغه ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو لاره ته ګورسته خپل دنده له لاسه ورکړي او اوس په کور کې ناست ده. دوی وویل طالبان باید میرمنې د کور له زندانه خلاص کړي.
بیخی خسته شدیم ولا ده خاله
بیخی خسته شوی ولا پکور کی بیخی روحی تکلیفونه را ته پیدا شوی استرس اندیکنه او خفقان د چتر کومه وخت به کور کی پاتې کیګو د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي موږ لا قید دولت څخه آزاد کړو او خپل اصل ژوند ته بیرته ورغړو
زندگی عادي خود بر بگر
یو بل مېرمن هم چې د امنیتی سنځ لامل نه غوړي نو میرا پور کې واخصل شي هم د دولتي ادارې کارکون کې وای اهله لري چې ملګری ملتونه دا څه وکړي چې د دوی پر ژوند کې د مثبت بدلون لامل وګرځي
تاسفانه زنان از حق تحصیل است
لبه در مرغه چه خزی در کار و دستپلو و اقونو لیری پاتی دیده در روحی و اقتصادی لحاظ پر خز و دیر بد اغیز شیندی خدا اغی و رازی پهیلت شده شغایت تغییر عمومی این
شغایت تغییر کنه
د دې په خبر دا کړنه جنسيتي اپارتاید دی او افغانستان په فقر او ژورې ناهیلې لورته بوزي هغه د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې طالبان په شدت سره هڅه کوي چې نیمایي نفوس یعنی ښځې د ورځني ژوند څخه لرې کړي هغه زیاته کړه
دا جنسيتي اپارتاید دا سیستم د هیواد د پرمختګ ظرفیت لمنځه وړي دا زماله لپاره د پوهیدو وړ نه ده چې څوک څنګه کولای شي په ظلم سره د نجونو او میرمنو روحیت زیانمنه کړي او د دوی ظرفیت لمنځه یوسي او هیوادي ژورې بیوسلې او ناامیدۍ ته واوړي
خودی طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد وای هڅه کوي چې د خځو لپاره مسؤل کاری چاپریال رامنځته کړي
په خاطر دې کې فضای کاری خانما مسؤل تر شوه امارت اسلامي تلاشه خود داره
د دې لپاره چې د خځو کاری فضا لا مسؤل شي د اسلامي امارت هڅه روان دي د ستونزې په ډیرو ادارو کې حل شوی هم دي خځې د تبابت په برخه کې کار کوي په خونه روزنه همداس پاسپورت تذکره او همداس په پولیس او نور ارګانونو کې چیرې چې خځو ته اړتیا شته خځې استخدام شوی دي ځینو هغو ادارو کې چې خځې په خاوي او وسنشته هغه ته د موقع ورکولو په هڅه کې یو خو هغه خځه چې په خوي کارونه کول او وس کار ته نشی راتلای د هغه ماشون ورکول کیږي او ستونزې هم تر یو بریده حل شوې دي
په افغانستان کې د طالبانو لبیا راتګ سره افغاني خځې اونجونې په ټولنه کې لخپل ټولو تعلیمي کار سیاسي او ټولنیز حقوقو به برخې شوې دي د طالبانو د پریکړه تل ملي او نړیوال سازمانونو غندلې خو بیا هم طالبانو په سخت دریځو سیاستونو کې هیڅ کوم بدلون نه دی راوستلای
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
د سیټیان جرمنی موسی افغان صنعتکارانو او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو ګټ ملي او نړیوال یو رزنی سمپوزیوم نن پنځمه په کابل کې جوړ شوی و په دې سمپوزیوم کې چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ د پایلو وروسته په نوړي ځل جوړیږي د سیټیان موسی کارکونکو افغان صنعتکارانو ته چې نږدې شل تنې میرمنې هم پکې شاملې وي زده کړه ورکړې ده تفصیل په دې راپور کې
که داسې سمپوزیومونه جوړ شي په افغانستان کې او زمونږ شرکتونو سره به دا ډېره غټه مرسته وي ځکه زمونږ پنی کارګر چې کومګر لرو هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ وي
دا پر افغانستان د طالبانو د دوه مجلې واکمنۍ وروسته لومړنی سمپوزیم دی چې افغان صنعتکاران د خپلو کارونو لپاره ګټور بولي د خانزي شرکت د سپرینګي او سفنجي توشاکو د څنګه رئیس عبدالحلیم خانزي ازادي راته ویل چې ملي او نړیوال سمپوزیمونه د دوی د سوداګرۍ په واده کې ډیر ګټور تمامېدلی شي ښاغلی خانزي زیاتوي اوس مهال چې په هیواد کې د بیلابیلو صنعتي ماشینونو د جوړولو مسلکي کسان نشته یا کم دي که دغه ډول سمپوزیمونه د بیلابیلو حکومت له مخې دوی ته مسلکي کسان وروزل شي نو دوی به د برخه کې لستونزو خلاص شي
ایو خو به د نوې ماشينري سره چې هغه زمونږ کسان وروزي پاینده کې کرازي موږ دغه ستونزو سره نوې مخ دائم بمونږه فابریکې کې تخنیکی ستونزو سره مخ کیږي د جرزر باغت حل کیږي
د نورستاني حقاقي صنعتکار فروزان صدیقي وایي چې د دوی ګډون په نړیوالو سمپوزیمونو کې ذکرین دی چې په هیواد کې د نن د دوی حقاقي شبي هنري آثار څوک نه اخلي خو بهرنیان په مناسبه به رنيسي اغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډیر فروشات نه لرو په بهرنی کشورونو کې ډیر تقاضا شته چې د کوکی نورستاني شیان جوړ کو او ولیکو د دې وجه نه موږ سمپوزیمونه کې ګډون کوو
دا سمپوزیم چې یو ورځ دوام درلود د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو هم پکې ګډون کړی و د طالبانو د حکومت تخنیکی او مسلکي زده کړو د عمومي ریاست ارشاد بشاور روح الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په دغه سمپوزیم کې خپل لوړ وکړه وعده وکړه چې د صنعتکارانو د مشکلاتو د حل په برخه کې به کوټلي ګامونه او اقدامات ترسره کوي. د دې په ترڅ کې موږ په دغه برخه کې د همکارۍ ځینې تفاهمنامې لاسلیک کړلې.
په یاد سمپوزیم کې چې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه وروسته لومړنی صنعتي سمپوزیم و، د سټین موسی کارکوونکو افغان صنعتکارانو چې تقریبا شل تنه مېرمنې هم وې او د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو چارواکو ګډون کړی و. په دې سمپوزیم کې د سټین موسی د کارکوونکو افغان صنعتکارانو او د طالبانو د مسؤولو کسانو لخوا هوکړه پر دې وشوه چې د صنعت د ودې په برخه کې به ګډ همکاري کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې کونړ ولایت ور شو. د کونړ په مرکز مروري شیګړ او شترم لوسوالۍ کې تیر شپه غلې د غلې باران شوې ده چې زیات زیان خلکو ته راولې دي. تفصیل به د سیمینا په دې راپور کې وره.
روح الامین د شیګړ ولسوالۍ د شینکوړک پوسیدون کې ده. وژل شو او خټولاند شو په زرګونو وخینو چورګړو ته حق حیران ولار دی. وایي څو شیبې وړاندې دلته د چورګړو غوګونو فارم په سر اخستی و، خو اوس چوپه چوپتیا ده. یوازې په خړو بو او خټو کې مړه چورګړي ښکاري او په څو دقیقو کې یې خاورې پر سر شوي.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا واوښتو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وې او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړو، تقریبا رسیدلی فارم و او 8 لکه روپۍ تاوان راته دغه راواوښتو. بل د دغه فارم کومه ودانۍ شوه، دغه ټوله زیانمنه شوه، خرابه شوله، ګوړونه کلي ځای په ځای باندې د سر نه خرابه شوله، دغه د ودانۍ تاوان هم راته راواوښت.
روح الامین راته وویل نه اوس بیرته د فارم ودانۍ جوړولی شي او نو ورته چورګوړي راوړې شي.
د سره بزما کار روانو او دغه هر څه ملار خراب شو. نور زه د کنه پارم اچول شم، د تاوان مې دوه زیات پاره چرګان مې خراب شولو، ودانی مې خراب شو. خو د ټولو خیریه موساتونه هله کوم چې زما سره دغه پارم په بیا جوړېدو کې را سره مرسته وکي.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین بیا وایي د تیرې ورځې غلې د کونړ شګل ولسوالۍ اړوندو ساحو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي او دوی د کاران دازي معلومولو لپاره د سروي ډلې لیګلې دي. د یاد ریاست مرستیل احسان الله ازادي راډیو ته وویل
فارم د چاغه زیانمن شوی دی او چرګان طلب شوی دی. په شینکوړک یو شپږ کورونو د زیان راپور دی. چلته شپږ کورونه زیانمن شوی دي، ویلي او سربندونه تخریب شوي، زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. د شینکوړک په دره کې بیا ډیر زیات تاوان شوی دی. هلته زراعت ډیر زیات تخریب شوی دی، باغونه تخریب شوي دي. د لاوسین په منطقه کې هم زیان رسېدلی دی خلکو ته. هلته فصلونه چې تر اوسه پورې لو نه و ګډ شوی په لاوسین کې، هغه تخریب شوي دي. په سوونو جریبه ځمکه خرابه شوې ده، باغونه خراب شوي دي او یو څه مالداري د خلکو ته زیانمنه شوې ده.
احسان الله وایي د سروي کوونکو راپور به اړوندو وزارتونو او مرستندوی ادارو سره شریکوي.
ولسوالۍ سره په همغږۍ باندې موږ خپل سروي ترسره کوو. ان شاء الله هغه کورنۍ چې زموږ په اصول او په کریټیریا برابر وي هغه سره کومک کیږي. باقي د زراعت په برخه کې یا د مالدارۍ په برخه کې چې څوک زیانمن شوي دي هغه موږ لیستونه جمع کوو، وزارتونو ته لیږو، د زراعت محترم وزارت ته او هم د حوادثو وزارت ته. فارم خبره چې ونو موږ د ډی آر سی په مټ باندې اقتصادي بیارغونې په هغه کې برخه کې یو څه کومکونه لرو چې د ډی آر سی په مټ به هغوی سره مرسته ترسره شي.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې تیره میاشت هم غلې شوې وه چې بزګرانو، بڼوالو او نورو خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د کابل د استقلال روغتون د نسایي ولادي څنګه ډاکټر یالدا غروب وایي طبابت یو سپیشلی مسلک دی او په ډیر لیوالتي د مسلک غوړه کړی دی. دا ډاکټر هغه مهال طبابت سره مینه پیدا شو چې کله یې مور په روغتون کې یو بل ډاکټر وشغورله. د ژوند کیسې په راپور کې ورو.
ازای خانواده ما ډاکټر هم زیات داشتیم، علاقه مندی به ډاکټر داشتیم.
دیش کلنه یلدا غروب په طبي برخه کې د زده کړو له بشپړېدو وروسته د کابل په استقلال روغتون کې دنده پیل کړه. یلدا وایي خپل مسلک سره ډېره مینه لري او د دې مسلک له لارې یوه موخه خلکو ته خدمت کول دي.
د کورنۍ د غړو ترمنځ مې د ډاکټرانو نه درلودل مهم ډاکټرۍ ته لیوالتیا پیدا کړه. په ځانګړې توګه هغه وخت کله چې مې د مور ستونزې ډېرې شوې، تنفسي ناروغي یې درلوده. همدا زموږ کورنۍ او ډاکټرانو یو څه وکړل چې نن مې مور روغه ده. ما هم کله چې ولیدل مور مې بېرته روغه شوه، علاقه مې ډېره شوه.
اغلی یلدا طبابت یو سپیشلی مسلک ګڼي او وایي چې یو ډاکټر باید ناروغ ته رښتینی خدمت وکړي، ځکه په خبره ناروغ دوی ته د روغتیا په هیله ورزي. یلدا غروب وایي د ډاکټرۍ پر مهال یې دا و مونږ چې ډیری افغان میرمنې بې له ځنډ ولادت کې او دا مسله مور او ماشوم ته جدي زیان رسوي.
ما داسې میرمنې لیدلې چې د ولادت یا زیږون یې څلوېښت ورځې شوې او بیا امیندواره شوي، داسې ډېر ناروغان مراجعه کوي. بیا یې بېلابېل ناروغیانې بدن کې پیدا کېږي، د کلسیم کموالی، د هډوکو ستونزو او همداسې نورې ستونزې ورته پیدا کېږي.
ډاکټر یلدا وایي د پرله پسې زیږونونو یو لامل دا دی چې ډیری میندې څو لورګانې لري او د زوی د راوړلو لپاره ان لس وارې هم ماشوم زیږوي. دا وایي د طبابت له کاره جالبې خاطرې لري.
یوه ناروغه وه چې د ولادت مخکې ډېرې ستونزې درلودې، شدید درد یې درلوده، خپله هم ډېره کمزوره وه. ژړل یې او ویل یې زه نور ماشوم نه راوړم. همدا چې ماشوم یې پیدا شو، ولادت یې پای ته ورسېده، موږ یې لا ماشوم ته جامې نه وې وراغوستې چې د فتنې ویل ډاکټر صاحب یو بل ماشوم هم چې راوړم او دا زویکۍ مې جوړه شي.
ډاکټر یلدا هیله لري چې ټول انجونې ښوونځی او پوهنتونونه ته ولاړ شي او خپل د خوښې وړ رښتې ولولي.
زما هیله ده ټولو هغه افغان نجونو ته چې نن له ښوونځي او پوهنتون نه تک محرومې دي، داسې ورځ دې راشي چې دوی ښوونځیو ته ولاړې شي او سبق ولولي، زده کړې وکړي او خپلو خلکو ته خدمت وکړي.
په افغانستان کې د ښځو ستونزو ته په پام سره یلدا په شان ښځینه ډاکټرانو ته ډیره اړتیا شته، خو اوس مهال د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوي بندیزونو له امله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. میوند هلمند ولایت ندالی ولسوالی د متکی د سیمې څخه خبرې کوم. ورور موږ درسته مرستې راځي، خو یو مشته ته ورځي یو وطن ورځي. د غیاتان چې ورسره دي د موضع ولا مجاهدین ورسره ګرځي، یو ماجه ته ورسي بل ته نه ورځي. ورور د دې خوا خلک په پسې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته بوتي. دا رقم ترتیب ته ایدلی خورور بایش د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داس چا ته ورورسېږي. نو دوی د چې کموړي که خانې که غریب چې په پسې بس دی د هغه سره ځي. نو خو یو مشت مه پرېږده ورور، نو سره کم ترتیب دی وروره. دا زما پیغام تر لوړپورو چارواکو ورورسېږي.
السلام علیکم، د کندهار ولایت نه باچا خبره کومه. دغه کم په ساعت یې په هغه لومړۍ جمهوریت کې د خلکو دغه مرستې راتللې، نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې، مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده، هغه رقم دغه ده. اوس هم غریب ته نه رسېږي، کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وکړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو او کارکونکو اوریدونکو ته. زما زادت نه غزنی ولایت څخه. دلته هر څوک چې مرسته راوړي مستحقینو خلکو ته نه رسېږي. نن دا په غزنی کې د غزنی د یک ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو له موږ څخه وړي او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د ازموږ په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسېږي، ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده، خو دلته دا بزګر خواران ته نه ده رسېدلې، ګرده دا هغسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري، واغو ته رسیدلې ده د انور دغه سپاتې داس خلک ستا چې د سارو د ماشال د نه لري واغو ته نه رسیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دوی مینی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې ورزو لاند خبرونه ته. دا ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند نن ویل چې د ډېر هیلو سره د اصل افغانستان زید د کابل په هوایي ټیګر کې ازادي راډیو ته ویل چې دا هیله ده ځکه پیدا شوې ده چې په کندهار او کابل کې د طالب چارواکو ته ویل دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نهای شي. غلی انګلند پرون په کندهار او نن په کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. دی وایي چې په کندهار کې له سره طالبانو منلې ده چې راتلونکي اونۍ به ښځو ته په دغه ولایت کې اجازه ورکړي چې کار ته ستنې شي. نن په تخار کې د خزو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت یو شمیر فعال خزو د طالبانو لخوا پر خزو هنجونو د وزشم بندیزونو پر ضد لاریون کړی و. د دې خوځښت مسؤل برښنا خراسانی ازادي راډیو ته ویل نن په دې لاریون کې د خزو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت څه باندې ډېر شو خزو په ګډون د خنځې او پانتونونو هغه زده کوونکو هم ګډون کړی و چې لزده کړو به برخې دي. د ننګرهار ولایت نازیانو ولسوالۍ کې یو 2.5 کلن ماشوم په پالیو یا ګوزنډخته شوی دی چې په دې سره سکل په دې ولایت کې د دریمه مثبته پیښه شوه چې ثبت کیږي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو برخې د اماړیکو مسؤول سید کمال شرسنیو ته ویل دي چې دا پیښه په ختیځ حوزه کې له هم د نورو پیښو او نورو سیمو ته د غزیدو امکان شته. د هغه ویل چې د همدې لپاره په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پلان کړي. او په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه شرواکي وايي د غازو د ډبې د چاودیدو په پایله کې دوه خزي ټپيان او یو کور ویجاړ شوی دی. د ازادي رادیو خبريال په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر حکمت الله په حواله وایي چې د پیښنن څاښ پکوږي د راغستان پولیس ولایت کې شوی دی. هغه زیاتوي چې ټپيان روغتيایي مرکزونو ته انتقال شوی دی او د ګوندی پاکستان نه د خبر دی چې هلته مشهور خبريال نیول شوی دی. سمي ابراهيم د خلکو په منځ کې د پخاني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ مشهور و. د پاکستان د پولیسو د هغه کورنۍ او د پاکستان یو ټلویزیون ادا کړی ده چې هغه نیول شوی دی. پولیسو د نمرې ځل لپاره د هغه د ندرکې خبر پرون په ټویټ کې اعلان کړی و.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پرګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی. د جنوبي ولایت په ځانګړي توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي. په دغه لچه دغه پیغامونه د مسولو چارواکو تر غوګونو ورورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې ورستۍ کې ویل چې په جنوبي ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. دا چې کانګو څه ډول یو ناروغي ده، نخینی خانی څه دي، څنګه ترې ځان ژغورلی شو، په دې اړه یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو. په دې خبرونه کې خورازی پایل ستاسو له پیغامونو وکړو.
دا ازادي راډیو ته سلامونه نیکه هلی وایم. خو دې کې ټول برو جوړو سیږي. سکل د نګرهار ولایت بټیکوټو له سوالای کې د شپتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی. تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شپتالو حاصلات زیات شوی دی. کچیر ته حکومت دوی ته غو کوي، دوی همکاري کوي، ان شاء الله هنده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي. اوس سکل ان شاء الله حاصلات ډیر ښه دي. د تیر کال په شان سکل حاصلات ډیر ښه دي. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویر خپور کړي تاسو فیسبوک باندې. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه شاوجه د روزګان د ولایت په سیدا ساسو ولسوالۍ ته خبره کوم. مزما د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه د سیدا ساسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی. خدام یوه دانه ده په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډیر کمزوری دی. زموږ دغه لوړپوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد او خواهش دی، دغه غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټو دغه زموږ په خدو کې ډېر سری ووایي. ډیر منځکا د منګر ډیر کمزور دی انټرنیټ ګوتندانی کار نه کوي نو په مربوطه مسجدونو ته موږ دغه پیغام دی دغه زموږ خواهش دی چې ورور دغه زموږ غږ دی واوري دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغانستان خدای دې څه راته پاله کې وسلام
دو ته سلام یا مخی جوړ نه جوړ غنی وخت تیریږي یعنی مګر مسافر او سال د سره پاسپورتونه دلته سره نخته دي ټیکټ هم ته انت غرانه دي سوق
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم په خیره جوړو راغی زما محمد نسیم عبد د هلمند ولایت څخه د معلم په زحمت تر کوم ورور د نور مشکلاتونه به خی ډیر دی بیا نازی ډیر دی ورور او زه د ټپونځي سم پرګرام ستاج مپات دی نو د معلمې ماش مو ډیر لږ دی گزارم نه پکې زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسې او غمو خوري ګور
سلامونه او نیک هلی وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته زه اس مطلب ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ شل کال زموږ د ولسوالۍ حق ورکولم هله مدرلو د چنیوی حاکمان راځي زموږ له سوالې ته به حق راکوي موږ له خډیر بدستون جو سره مخ یو په زم کې مریض را پیښې و جته نه سول لیلا رمو نشته مسافر رونه تقریبا درې نیم زره کور د زنه خان له دې درې نیم زره کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري ټول مسافر په بهر کې دي له دومره مشکلات سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نشته ټلیفون کار نه کوي له هر سنه به برخه پاتې یو څو وارې موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري زموږ غږ تر مسولینو څوک نه رسوي نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې زموږ غږ خپور کړي او تر مسولینو تر غوږو ورسیږي زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر سنه به برخه پاتې ده موږ پایا غواړو موږ انتن غواړو درې نیم زره کور نه پوس لرو چې موږ پالته باید پایا راکړل شي او د موږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي موږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي موږ هیڅ نه لرو مریض مو له مشکلات سره مخ دي مسافر له مشکلات سره مخ دي یعنی دومره شاته پاتې دي غزنی په سطح هم شاته پاتې یو هیڅ نه لرو لازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ پوکړي او تر مسولینې پوري ورسیږي
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم هلمند د اسلامي امارت مشران صدا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي پلان کوي ارزان سوله په 400 روپیه سوله وس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي د افغانستان خلک ستړي دي میواز لدی شینل دي دا سیډیر کورونا ستا دا سیډیر خلک ستا چې ډوډۍ په شپوش په نه د خوري نه ورسیږي بچانی وژن استي طالبان خپل بچی کې دوی چې ارڅوک غوښه ورېږي خوري دوی ځان خبر کې د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسیږي کنه ورسیږي یو شی خوري کې نه خوري
سلامونه محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې نورور د کوم مرستې چې دلته د بیوزل په نامه د دبليو پی موسسې له خوا یا د نور موسسو له خوا کیږي دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی دغه مرستې به له دې چې د افغانانو تر مابین د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړ کړي او اختلاف جوړ کړي نور کومه ګټه نه لري هله می د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه چې دغه مرستې دی په مطلق شکل سره بندې کړي ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابین او ورور او ورور تر مابین ورور سخت اختلافات جوړ کړي دي حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کړي او وایي چې زموږ د کلی د مسجد ملا زموږ حق خوري نو هله می دغه چې دغه مرستې دی په مطلق شکل سره بندې شي او نور دینو د افغانانو تر مابین د مرستو په نامه د بشری مرستو په نامه او د بیوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي د افغانانو په مابین کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي والسلام په احترام
السلام علیکم خزان همدرد یم د وړ مومی د ولسوالۍ څخه ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده د موږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي له تاسو نه هم مننه د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام تاسو نه مننه ستاسو موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو همکارانو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ زه ډېر په دې هوایم چې په اف ام کې د ازادۍ رادیو خبرونه نشته مونږ تر هغه چې د ازادۍ راډیو خبرونې بند شوې دي. موږ بیا د نړۍ او د افغانستان په حق لا په خبرو نه پوهېدلې یو او نه پوه یو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم آزادی خبریال والا احمد سلامات شه ته په تونس د خپل شه قرار ده دیوالان خبریالان ټول سره برابر دي نو مشت هر را کده د انجینر ته مشرف کو د کابل والا ته پیسې ورکړي و بیا مشت و نو شماره مو په لیکو په کاتو باندې ورسې مشت د کاتو نه شماره واخلسته ده بیا چې په کوم هر مشکل چې درلوده نو مش خبرې کړې چې ته پیسې ورسې ته چې لو ورکړي او مش دا ورکړه د شمسیا ضرورت لري کده مکتب ضرورت لري مش لو چې هم د مکتب ضرورت لرو هم دا دغه کلینک ضرورت لرو بده خانه شنو ولسوالی کې بیا تاغذ کې د منادل په شاخ کې موږ دا د کلینک ضرورت ته د شمسیانو د خوراک د اوبو ضرورت ته چې برمې نه لرو اوبو مو تلوي دي ځای ځای کې تلوي دي خوږه اوبه نه لرو موږ هله کوچ دیس کې چې موږ ته یو دغه برمم جوړ کړي او کلینک هم جوړ کړي. مشکلات ډېر دي د افغانستان خلک خو تا ته باندې میږي ما ته باندې میږي چې ستړي دي زموږ خاص کا سلامونه کومر ته سلام علیکم دا پیغام ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام در سپریدم. دا محال په افغانستان کې موږ ورپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دي بند کې د غزنی اتلس ولسوالۍ دي پاتنه ولسوالۍ کې دي جدي غوسی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی هندر بهالای سلیمانزی رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګو چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه ونې کې هلي دغه کم یو شهرت می چې تاسو ته درولې غوړو دا د ماده خوراکې ده او د موږ مشکل چې د روخان په هنتون سره ده. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوی روخان په هنتون اغوي دلته ننګرهار کې په هنتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالي تو پېته ورسو. زما خوراکې چې ده د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغ شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنی جنکی شپږ دی زر افغانۍ فیسونه ورکي او موږ څخه روخان په هنتون 2000 افغانۍ د فیسونه غوښتنه کوي ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، ماشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې دوړو او د غوړې درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري پلرونه ډاکټر دی خو مورګانی ډاکټر دی او څوک پیژني نو هغه څخه شپږ دی زر غواړي او څوک چې څوک نه پیژني هغه څخه د ستاج فیسونه 2000 افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي کده سره اړیکه ونیسي او دغه زمونږ شهرت ور سره شریک کړي د خوراکي او په دغه اړه کوم سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ تحویل کړو. د ازادي رادیو څخه ډیره مننه کوم، ودان خوشاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو. السلام علیکم، څنګه جوړه په خیر است؟ دا هرڅه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته ویل یا طالب د مامازو یا طالب د اکازوی دي یا په شو موټرو کې چې راځي هغه ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ نه رسېږي. دا دولتونه چې هرڅه کومه کومه کوي هېڅ لا موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم، سهل ده شه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور عبدالله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچیر حکومت زموږ د غوښتنه ده یو کانال لته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کې زمینداور ټوله د اوبه د خوا کمزوري ده، ټوله مځکی به اوبه پاتې دي. دغه پیغام کچیر ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور سنل السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. وچ کدین د هم باندې نه به ورته رسیږي او نو به ور کوي او دغه د خدو خدیه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاس کیناري چروړی روړی درو سګره ایس درک نسته هغه اسرائیل په څیر حکومت ماشه هله ورزو ده باید د ورسولیت په پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې.
سلام علیکم زما زادی راجو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد پولیسوالۍ کې وبسره لږ شوي دي.
سلامونه او نیک هیله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې دوی د نړۍ سره تعامل وکړي څخه مرستې شي دغه باید رالاسه کړي دا بدیدونه به څه جوړ شي بندیز دی بندیز دی بندیز دی الله کله خلک ته ډوډۍ وسېدلي نور هم بندیز کړي بندیز دی بندیز دی خدای دې وکړي چې دغه زما د ازادۍ راډیو له خوانه شي.
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیرخوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته شوې دي نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلک ولسوالۍ ده د بکوا ولسوالۍ ده نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي او اوبه به زیاته شي دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې د خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. وچکلین د هم باندې نه اوبه ورته رارسیږي او نه اوبه ورکوي او دغه د خدو خدیه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاس کیناري چې راوړی راوړی درو سګوره هیڅ درک نسته هغه اسرائیل په څیر د حکومت ماشه هله ورزو ده باید د ورسولیت په پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه استونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نکړ خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته روزنه ورکړي چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوی چې یو شمیر کسان په دغه تبې اخته شوی. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده د افغانستان کومې سیمې د دغه ناروغي له خطر سره مخامخ دي په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواری نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه منځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د یو ډیر منځته شو. بیا په 1998 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت منځته شو او هغه غلطه او پیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنی په واسطه باندې یا د حیواناتو د ویني او د حیواناتو د لوابو چې هغه منتن وي دغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه په اخته شي بیا په دې انسانانو کې تبه منځته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي دوامدار وي او سوروز د پاره او د سر درد پکې وي ستونی درد پکې وي بندونه پکې درد کوي د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي بیا په دوی کې د سترګو سرواله او په بدن باندې یو نوار رش یا دانې راخیږي هغه سری سری دانې وي بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نو خونریزی یا جلدی خونریزی موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزی تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایرس لمن زوړي پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزی منځته راځي چې دا خونریزی عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزی ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایرس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دې کې جنډس منځته راځي یا ژیړی منځته راځي سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی په کې وي او دې کې تقریبا نه هونه الا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض ولایم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه طبي خو د وړي په موسم کې طبیعتا چې ډیر وي
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید طبي ولري. هغه که د هر سبب وي خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هیوادونو څخه ده چې په دا یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد د دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیات وو. اته اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري د ځان درد ولري اډوکو درد ولري دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیوانات سره نږدې پاتې شوي اوسي چیرته سفر کړی وي د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی ممکن دغه ساحو ولایتو څخه یا هغه هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې او سره له دې موږ د ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او کشفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تنا تبه ده. نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي دا ناروغان تبه څخه شکایت کوي او تبه بیا موږ چې کلم دا معلومه ده د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري یعنی هر ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه حکایا کوي او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي خولکیږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي یا یو ورځ بعد پکې نه وي هر ورځ دا تبه لري او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاوه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبور کړي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان د خو معلومولای شي چې آیا دا د ملاریا د وژنه دا تبه پیدا شوی وي او یا د نورو ناروغیو څخه چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري کچیرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفی راځي که د ډینګو لپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو چې هغه آر ډی ټي ورته وایو رپیډ انټیجن ټیسټ یا ورته NS1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کوو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لاندې سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل وپوښي او د حیواناتو څخه لږ فاصله باید اختیار کړي او یا هغه څوک چې مثلا قصابی کوي یا حیوانات ذبح کوي نو هغوی باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشراتو څخه باید ځانونه وساتي چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچولی شي او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي تر څو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري
فکر کرام پیاری فکر کرام پیاری مو پلی سرسری سرسری ما دخلم جبر ما کا یاری ما دخلم جبر فکر کرام تو یاری مبلیا سرسری ما دخلم جبر ما کا یاری ما دخلم جبر الا ما دخلم جبر ما کا یاری ما دخلم منجو سوچ لے فکر کرم تو یاری مپلیا سرسری ما زخم جبر ما یا وری ما زخم جبر ما کا یا